یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ راډیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبری مجله کې افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت، د بشري حقوقو د ډلو اندېښنې.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو تړل یوه لنډمهاله مسله ده، خو د دوی پر دې څرګندونو باور نشي کېدی.
طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د پخواني حکومت پوځیان د داعش ډلې پر لیکو ورګټ شوي.
له داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري.
افغاني سرې میاشتې په غزنی کې له بېوزلو خلکو سره مرستې کړې، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د نړۍ څه باندې سل هېوادونه، نه د سکاټلند په ګلاسګو کې، د اقلیمي ناورین د مخنیوي په برخه کې ژمنې کوي. نور مطالب هم لرو، او په 25 دقیقې اونیز بحث کې د افغانستان د اوبو پر زیرمو او د وچکالۍ پر اندېښنو خبرې کوو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نامعلوم وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام په ډزو وژلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د 15,000 افغانانو عکسونه او ویډیوګانې له خپل ویب سایټ څخه لرې کړي، په مقعد ډول چې د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې زیانمنونکي بلل کېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. بشپړ خبرونه. نامعلوم وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جماعت ملا امام په ډزو وژلی. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نامعلوم وسله والو نن دوشنبه سهار مهال د عبدالواحد په نوم یو دیني عالم چې د معیوبینو د جامع جماعت ملا امام په داسې حال کې چې د سهار د لمانځه لپاره په اوداسه بوخت و په ډزو وواژه او له سیمې وتښتېدل. د یو بل خبر له مخې، نن د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د دو تنو جسدونه موندل شوي چې په ونه کې راځړول شوي و. د ځایي خلکو په خبره دا پیښه تېره شپه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د کاریز پله ته نږدې رامنځته شوې ده. تر اوسه د وژل شوو کسانو هویت نه دی معلوم او نه یې هم مسؤلیت چا منلی. دغه راز د دینی عالم د وژل کېدو مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د هغو په 15,000 افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په مقعد ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړې او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیان منیدونکي بلل کېږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې د اګست د میاشتې له لومړیو څخه چې د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو پروسه پیل شوې وه، د ټولو هغو کسانو تصویرونه یا د پیژندنې نور معلومات لرې کړی شوي چې زیانمنېدونکي بلل کېږي. هغه وویل چې د دغو کسانو تصویرونه او نور معلومات به بیرته په عام ډول وړاندې شي چې وضعیت خوندي وانګیرل شي. کربی وویل یو سلو 40,000 عکسونه او 10,000 ویډیوګانې له ویب سایټ څخه لرې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. ګوتیرش نن په خپل ټویټر یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي دي.
In recent years, the number of media workers killed while investigating.
په وروستیو کلونو کې د رسنیو د هغو کارکونکو د وژنې پیښې زیاتې شوې چې د فساد، قاچاق او نورو بشري سرغړونو په اړه راپورونه جوړول. په لاسو پیښو کې نږدې نهه داسې دي چې عاملین بې سزا پاتې کیږي. پر دې سربېره ژورنالیستان له بې شمېره نورو ګواښونو لکه تښتونې، ربړونې، توقیف او ځورونې سره مخامخ دي.
ښاغلی ګوتیرش وایي هیڅ ټولنه د داسې خبریالانو له فعالیت پرته آزاده نشي پاتې کېدی چې ناوړه کړنې راپور کوي او واکمنو ته رښتینې خبرې کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د خبریالانو په وړاندې مجرمانو ته باید سزا ورکړل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په کووید 19 ناروغي اخته شوی. دا خبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ورکړی او ویلي دی چې په ټوله کې د هغه روغتیايي وضعیت ښه دی او له قرنطین څخه خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د ورځې په پایل کې ویل شوی چې امیر عبداللهیان به د روانې میاشتې په پای کې هند ته ولاړ شي چې د هند ایران د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده ویلي چې د هغه کاري جدول به تغییر وکړي. ډیری ایرانی چارواکي پر کووید 19 ناروغي اخته شوي. په دې هیواد کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 6 میلیون وګړو ته رسیدلی او د کورونا له امله هم د 125 زره زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. تمه ده چې د نړۍ له سلو زیات مشران د اقلیمي بدلون په کنفرانس کې داسې یوه ژمنه لاسلیک چې تر 2030 میلادي کاله د ځنګل وهلو چارې ودروي. د اقلیمي بدلون دا کنفرانس پرون د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې پیل او دوه اونۍ به دوام وکړي. د بریتانیا د صدارت دفتر نن وویل هغه هیوادونه به یوه ګډه اعلامیې لاسلیک کړي چې د نړۍ 50% ځنګلونه لري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د دغه کنفرانس کوربتوب کوي. وای د دې ژمنې ملاتړ به په 12 میلیارد ډالر وشي چې د ځنګلونو د خوندیتوب په برخه کې د اوسنی نسل یو لوی ګام دی. دغه پیسې تر 2015 کال پورې د 12 هیوادونو لخوا ورکول کیږي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي نړیوالې فضایي اډې ته د هغو څلورو ستورمزلو استول د یو ستورمزلې د روغتیايي ستونزې له امله ځنډول شوي. ناسا د هغه ستورمزلې یا فضانور چې روغتیايي ستونزې لري نوم نه دی په ډاګه کړی، خو هغه عادي روغتیايي موضوع بللې ده. ټاکل شوی چې د دغو څلورو ستورمزلو د سپیس ایکس فضایي بیړۍ پرون الوتې وي. دا په څو لسیزو کې لومړی ځل دی چې د امریکا یوه فضایي بیړۍ د یوه عملیې د روغتیا له کبله ځنډول کیږي. ناسا ویلي چې د دغې فضایي بیړۍ توغول د نومبر 6 ته ځنډول شوی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی راپور ته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د انجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه د طالبانو پر ژمنو باور نشي کېدی. د دې سازمان په وینا طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي او په یو شمېر ولایتونو کې هم پرانستل شوي ښوونځي د خلکو د فشار نتیجه ده. طالبان وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، خو د دې پلان په اړه ډېر وضاحت نه ورکوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، خو موده وروسته دا بندیز په محدودیت بدل شو. اوس نجونې تر شپږم ټولګي په ټول وطن او تر 12 ټولګي په ډیر کم شمیر ولایتونو کې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري. خو د طالبانو لخوا د دې محدودیت د پای ته رسولو د تکراري ژمنو سره سره نن 45 ورځ ده چې په ډیرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بند دي. فهیمه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هر ورځ ښوونځي ته تله، راتلونکي ته هیله منده او د یو روښانه سبا په فکر یې هر سهار د ښوونځي په دروازه پل کېښود، خو اوس هغه دروازه د ده پر مخ تړلې ده. وایي ستړي شوي او ورځ تر بلې د ناهیلۍ پر لور روانه ده.
اوس ډېر خپل راتلونکي ته ډېر اندېښمنه یم او زه ارزو لرم چې پوهنتون ته کامیاب شم او خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بېرته شروع کیږي او یا هم نه کیږي.
د افغان نجونو د اندېښنې په نړیواله کچه هم مطرح دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د جنو پر مخ د خونځیو د تړل کې او دوام ته سخت خبرګون خي. د دې سازمان د خوځو د برخې مشري هیدربار ازادي رادیو ته وویل د جنو د خونځیو د پرانستل کې دوه پاره د طالبانو پښمنو باور نشي کېدی.
طالبان وایي د جنو د خونځیو تړل یو لندمحاله مسله ده او ژر به پرانستل شي، خو د دوی پر دې سرګندونو باور نشي کېدی او یوازې هغه څوک پرې باور کولای شي چې پر طالبانو باور ولري. طالبان وایي د هلکانو او نجونو منځنی ښوونځي دې سره جلا شي، خو څوک چې افغانستان پیژني په دې پوهیږي چې د نجونو او هلکانو متوسطه ښوونځي له پخوا سره جلا وو او دا یوه غلطه ادعا ده.
میرمن بار وایي په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو پرانستل کېدو ته خوښه ده، خو دا د طالبانو ابتکار نه بلکې د ښوونځي د خلکو د فشار له امله پرانستل شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هغه غوښتنه چې په کور دننه هم په زلونو تکرار شوي. د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا چې د ښوونځیو د پرانستل کېدو کمپاین یې پر لاره اچولی وایي هر چیرې چیزی د ټولو همدا غوښتنه ده، طالبان دي د نجونو ښوونځي پرانیزي.
ټول په کورونو کې همداسې مایوس ناست دي او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ټولو غوښتنه همدا ده له طالبانو څخه، موسساتو څخه، له نړیوالو څخه چې ژر تر ژره په ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ چې ښوونځي بند پاتې دي همدا پرانیستل سي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د طالبانو لخوا د ښوونځیو د تړل کېدو دوام د دوی د حقونو نقض بولي. د خوځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی:
چونی باید خپل زده کړو ته، بل د کار کولو حق ته، او په سیاست کې مشارکت حق ولري. دا د هرې ټولنې د ښځو او د نجونو حق دی چې هیڅوک یې هم ځینې نسی اخیستلی.
طالبان بیا وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د دې پلان خبره کوي، خو لا یې ډاګیس کړی نه دی چې دا پلان څه دی او څه ډول یې د عملي کېدو چارې روانې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري: طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د پخواني حکومت د امنیتي ادارو یو شمیر غړي له داعش ډلې سره یو ځای شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته دا د یو شمیر ټولنیزو رسنیو تبلیغاتو بلل. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروي:
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه چې ګوند د پخواني حکومت د ملي امنیت د ادارې او دفاع وزارت یو شمېر سرتیري د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي رد کړل او هغه د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتو بلل. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې تېره ورځ د یو شمېر سرچینو له قوله خبر ورکړ چې د امریکا لخوا روزل شوي د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو شمېر پخواني غړي چې اوس خپلو امریکایي ملاتړو یوازې پریښي او طالبان تعقیبوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته دغه راپورونه رد کړل او وی ویل:
راپورای پیوستنې ساکر قبلي با داعش
داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري. شایي هغه ځینې فیسبوکي او د ځینو جعلي رسنیو تبلیغات وي. موږ په دې اړه شواهد نه دي لیدلي او دا شایي ممکن هم نه دی.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له داعش سره د پخواني حکومت د یو شمېر سرتیرو د یو ځای کېدو خبر د یو شمېر طالب مشرانو د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او یو شمېر نورو چې په دې اړه معلومات لري ورکړی او ویلي دي. که څه هم دا لږ شمېر سرتیري دي چې له داعش سره چې په اوس وخت کې د طالبانو د رژیم ضد یوازنۍ پیاوړې مخالفه وسله واله ډله بلل کېږي یو ځای کېږي، خو ښایي په راتلونکي کې دا شمېر زیات شي. وال سټریټ ژورنال دغه راز ویلي چې له داعش سره دغه نوی یو ځای شوی به له دې ډلې سره د استخباراتي معلوماتو پر راټولولو او جنگي تکتیکونو کې مرسته وکړي او په دې توګه به دغه سخت دریځ ډله وکولی شي چې د طالبانو د برلاسي توپ وړاندې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. د اګست له 15مې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی او پر ټول افغانستان یې ولکټینګه کړي، د اسلامي دولت ډلې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. خو د طالبانو د رژیم ویان زبیح الله مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د داعش ځپلو ته به تر هغو دوام ورکړي چې ټغرې بشپړ له افغانستانه ټول کړی نه وي.
که د داعش ځینې تحرکات ولیدل شي هغه به وځپل شي او ټغرې د ټولېدو په حال کې دی. په ټولو ځایونو کې داعش ځپل شوی او مزاحم نه دی.
که له داعش سره د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ادارو د یو شمېر غړو یو ځای کېدل تایید شي، دا به لومړی ځل وي چې داعش د پخواني حکومت غړي ځان ته جذبوي. هغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په وړاندې د یو بالقوه ګواښ په توګه کتل کېږي. دغه راز د امریکا دفاع وزارت هم تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې ممکن د اسلامي دولت سخت دریځ ډله یا داعش په لنډ وخت او القاعده په نسبتا زیات وخت کې په افغانستان کې د دې توان پیدا کړي چې پر متحدو ایالتونو او د سیمې پر هیوادونو بریدونه وکړي. دا خبره په دفاعي او د پالیسۍ په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن کهال د تیرې سیشن بی پورس د امریکا د کانګرس ایوې کمیټې ته کړې وه.
سموک غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې نور راپورونه هم لرو خو د شپه په مکړی اقتصادي خبرونه ته
د سپین بولدک چمن دروازه نن د ترانزیت او د مسافرو د تک راتک پر مخ پرانستل شو. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری مرستیال مولوی همایون همت بیگانه وخت ازادي رادیو ته وویل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته سر لسې شنبه ورځ له اتو بجو وروسته پرانستل کیږي او هر ورځ به اته ساعته پرانستوي. هغه ویل چې تر دې وروسته د سپین بولدک پر لار د سوداګرو موټر او عام خلک په عادي ډول تګ راتک کولای شي او مسافر د کندهار پر تذکره او پاسپورت سفر کولای شي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت شاوخوا یو میاشت مخکې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند له امله د سپین بولدک دروازه وتړله چې له امله یې سوداګرو د درنو زیانونو له راوښتو خبر ورکړی و. په هرات ولایت کې د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي د نفتي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره په یوې تګلارې کار کوي. دې خونی د سه شنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د لویدیځ زون له ټولو نفتي سوداګرو سره په دې اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې سوداګرو د خونی له چارواکو د نفتي توکو د انتقال د کرای د کمښت غوښتنه کړي. خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوی دوړو خو په دې ټینګار وکړ چې د نرخونو د کنټرول لپاره د پیوی هر اړخیزي تګلارې کار وشي ترڅو په بازارونو کې د نفتي موادو نرخونه کنټرول شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نوی افغاني نوی پوله، یو ایرو یو سل درې افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل شل افغاني پنځوس پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني شل پوله، زر ایرانی تومان دری افغانی دیرش پوله، زر هندی کلدار یول سو افغانی او زر پاکستانی کلدار پینزه سو پینزه افغانی.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري ورزو قدر منوریدونکو نړیوالو مسایلو ته د نړۍ لسګونه مشران بنن په یو ګډه اعلامیه کې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې یو لړ ژمنې وکړي. د نړۍ د غنو هیوادونو مشران د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې راټول شوي دي او په دې اړه خبرې کوي چې څنګه د چاپیریال د ناورین مخه ونیسي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې دا ژمنې بې ساري دي. د دې اعلامیې جزئیات په دې راپور کې
تمه ده چې د نړۍ څخه باندې سل مشران د اقلیم د بدلون په کنفرانس کې په ګلاسګو کې نن داسې ژمنه وکړي چې تر 2030 کال پورې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. د بریتانیا د سر اعظم دفتر په یو بیان کې چې نن خبر کړ څرګند کړه چې د اقلیم په اړه به د غونډې په ګډه اعلامیه کې برخوال خپل شمنه وکړي او دا د هغو هیوادو مشان دي چې د نړۍ 50% افسر ځنګلونه په دې هیوادونو کې دي. په دوی کې برازیل، انډونیزیا او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت هغه هیوادونه دي چې د نړۍ تر ټولو ستر او خطرناک ځنګلونه په دې هیوادونو کې دي. د بریتانیا د سر اعظم د دفتر په بیان کې راغلی دي چې دا په نړۍ کې د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې ستر ګام دی او د ځنګلونو د ساتنې په ژمنه کې بل کې دا هم ویل شوی دي چې د غونډې دولسه وادونه په د اقلیم د ساتلو په برخه کې تر 2015 کال پورې د 12 میلیارډ ډالرو اقتصادي مرستو تعهد وکړي. په بیان کې ویل شوی دي چې په دې ډول به په مخ پر ودی هوادو کې د تخریب شوی ومځکو د بیا سمېدو لپاره له اورونو سره د مقابلې لپاره کار وخصل شي. د دې ترڅنګ به 1.2 میلیارډ ډالر د شخصي سکتور له لوري مرسته وشي. تر دې شو د ډیرو اقتصادي مؤسساتو اجرایي رئیسانو هم داشمنه وکړه چې دوی به په هغو فعالیتونو کې برخه واخلي چې د ځنګلونو د مخنیوي په برخه کې اغیزمن وي. د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن داشمنی به ساره بللې دي. په نړۍ کې ځنګلونه په چټکۍ د لمنځتللو له خطر سره مخامخ دي. ونی وهل کیږي چې مځکه د کرهنې لپاره مساعده شي او یا آبادی پرې وشي. د اقلیمي بدلون دا کانفرنس پرون د سکاټلند په ګلاسګو ښار کې پیل او دوه اونۍ به دوام وکړي او د اقلیم د ساتلو لپاره د ځنګلونو مخنیوي ضروري ګڼل شوی دی چې ځنګلونه کاربن ډای اکساید جذبوي. د ځنګلونو د څارنې د نړیوال بنسټ په وینا په 2000 کال کې په نړۍ کې 2.5 هکتار کیلومتر ځنګلونه ویجاړ شول چې دا مساحت د بریتانیا تر خاورې لوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. افغانستان میشته ټولنې په غزنی ولایت کې په 300 بیوزلو بیځای شویو او اړو کورنیو د خوراکي موادو مرستې ویشلې. سره میاشت وای جمعی را روان دی او افغانان لستونزو سره مخامخ دی نو نړیواله ټولنه باید مرسته ورسره وکړي. په غزنی کې د تیرو جګړو بیکاریو او وچکالیو له کبله ډیری خلک په فقر بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د غزنی رشیدانو ولسوالۍ تقریبا څلوېښت کلن مزمل د څلورو اولادونو پلار دی. نوموړی وایي سختې نیستۍ په سر اخیستی دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي، خو نن یې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لورې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې او زیات ورته خوشحاله دی.
د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه چې موږ ته یې په خپل وخت باندې مقصد اوس ډېر مجبوره هم و، موږ ته یې غوړي وریژې او دال داسې نور شیان راکړل او د موږ لاس ډېر تنګ و. د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه کوو.
لال بیبي بیا کونډه ده، دا هم خپلو اولادونو ته ګوته نیسي او وایي دغه اعتماد را پاتې دي. لال بیبي وایي د ګټې وټې څوک نه لري، سره نیستی ده، خو نن چې د سرې میاشتې له لورې دغه مرسته ترلاسه کړې یو څو ورځې به یې د اولادونو ښه ورباندې وسي.
ورونو له موږ سره سرې میاشتې کومک وکړلو، شی موږ ته راکړلو، چای دي، غوړي دي، اوړه دي، وریجې دي، دا شی له موږ سره دوی کومک وکړو، خدای دې ښه ورسره وکړي. موږ غواړو چې بیا له موږ سره دغه اعتمادو سره دوی مرسته وکړي، دوی موږ ته شی راکړي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې افغاني سرې میاشتې ټولنې په دریو سو بیوزلو بیځای سویو او اړمنو کورنیو مرستې ویشلې. د یادې ټولنې چارواکي وایي په دغه مرسته کې شپږ کلمه خوراکي توکي شامل دي. د یادې ټولنې د ریاست سرپرست مشر نیک محمد عابد ازادي رادیو ته وویل دغه مواد د ترکیې هیواد له لورې مرسته سیو.
اول خو ډیره مننه کوو موږ د ترکیې له سرې میاشتې څخه چې هغوی مرسته کړې وله د دریو سوو هغه بېځایه سوي بېوزله چې کومکو ته اشد ضرورت لري هغوی لپاره کومکونه راغلي و، نو موږ هغوی سروې وکړه او هغوی ته نن توضیح کوو.
نوموړی زیاتوي زمی را روان دی او دلته ډیری خلک له ستونزو سره مخ دي، نړیواله ټولنه دې ورسره مرستې وکړي. عبید وای افغانی سرې میاشتې ټولنې په غزنی کې په دا وروستیو کې یوه سروې کړې چې تر دوه نیم زره زیاتې کورنۍ بشري مرستو لکه خوراکي، غیر خوراکي او د سون توکو ته زیاته اړتیا لري. په غزنی کې د تیرو سویو جګړو، بیکاریو او وچکالۍ له امله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. په خوست کې د یو شپیتون جنو په ګډون 233 ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له روغتیایي خصوصي انسټیټیوټ څخه فارغ شول. فارغ شوي نجونې او ځوانان په دې اندېښنه کې دي چې هغوی ته به د کار کولو زمینه څنګه برابره شي. دوی وایي په ډیرو سترو هیلو یې نیمه لوړې زده کړې پیل کړې، خو تر فارغېدو وروسته یې برخلیک نامعلوم دی.
په خوست کې هغه خزینه او نارینه ځوانان چې له روغتیایي زده کړو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او د افغانستان د عامې روغتیا او نورو بنسټونو غواړي چې دوی ته په مرکز او ولسوالۍ کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په پیل کې ډېرې هیلې او امیدونه درلودل، خو په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو دوی ناهیلي کړي او نه پوهیږي چې دوی ته به په خپلو مسلکونو کې د خدمت کولو زمینه برابره شي او کنه. یاد اندېښنې په خوست کې د احمد شاه ابدالي د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټ څخه یو شمېر فارغ نجونو او ځوانانو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړي. کیوه د هغو نجونو له ډلې ده چې نیمه لوړې روغتیایي زده کړې بشپړې کړي، خو وایي د دوی راتلونکی نامعلوم دی.
سرنوشت نه دی معلوم، زه پانتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، دا نه یې معلوم زه کوم پلسم. اوس پانتون نه فارغه شولم زه تر کور ته ځم، دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. نه هیلی مینورم ډیر شواله تقریبا زفری غدم ډیر په هیلی سره جګه شی وان سهر خو دل تراله مونږ ملي سره دونه لرلو کوم هیلی ملرلی اغه بیرته نور یم مات شوی.
فارغ زوران هم د طالبانو له حکومت او نورو بنسټونو غوړي چې دوی سره د کارموندنې په برخه کې مرسته وکړي.
نوم می عبدالجبار درمان ده. موږ د سایتامینا یا د امکاناتو چې جوړ کړی دي د تبابت په برخه کې زمونږ هله دغه چې زمونږ خارې په بولاونه شي او موږ ته د کار زمينه برابر شي ترسو موږ د خار ملت یو جوړو ګرځو او خپل کار مخته یوسو.
د احمد شاه عبدالی د روغتیا زده‌کړو مسؤل نور الله قاضی‌زاده وایي په اوس وخت کې د زده‌کړو بهیر ښه شوی او د دوی فارغان کولای شي ټولنې ته معیاري روغتیا خدمتونه وړاندې کړي.
تقریبا 233 نفر وو چې په دې کې یو شپته او ناس محصلین په مختلفو څانګو کې کابلګي کې پروتیس کې او درسنګ په همدې ډول پاتې ذکر هم په مختلفو رشتو کې فارغین ورکړل چې دا فارغین کامل اطمینان ورکوم. خوش میشته دا ډاډه یم چې دا به د طبي برخې په ټولو برخو کې انشاءالله مثبت خدمات ټولنې ته ارزان کړي.
د طبي علوم استاد پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالی وایي د روغتیا په برخه کې د نیمل وړو زده کړو فارغان ډیر مهم او ټاکونکی رول لري.
نو بدون د نرس نه بدون د قابلې نه ډاکټر هیڅ نشي کولای. بدون د فارمسیس نه چې ښه دوا ورکړي ډاکټر هیڅ نشي کولای. بدون د لابراتوار او طبي ټکنالوژۍ نه چې ډاکټر تشخیص کوي په هغه باندې ډاکټر تشخیص نشي کولای. نو اساسي رول چې بازی کوي هغه د منځنیو
د خوست روغتیایی مسئولین هم ټولنې ته د لوړو او نیمه لوړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو کادرونو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي. وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالیو کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو ورځې دونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام لو د سحر تر و د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سحر لو د مخام تر او ازادي رادیو واوري او شیبه پر شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لو روسي حالات خبر شي. ستاسو ل پیغامونو
بلی السلام علیکم. زه محمد خان مبارز ده هلمند ولایت استاسره په تماس کې ما ده هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه دا هیله ورزه ده چې بعد په هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدي ډول توجه وکړي ځکه چې د هلمند په 80% خاوره کې مخابراتي شبکې په نشتون حساب دي. والسلام.
السلام علیکم. یو تن معید د پکتیکا ولایت اوسیدونکی کریم دا پیغام طالبان ورونو ته وړاندې کوم. زموږ معاهدي مې پوسټ لاس ورکړي په مہینو باندې ولا پور چې یو فینا لر ورور جان دا زموږ معاهدي نماز پوره کړي دی. الله پر رضا اول معاهد ته څوک کار نه ورکوي هغه روغ جوړ ښه دي کار به و چې موږ ولا یو فی لر ولي الله پر رضا باندې معاهدي نماز لري طریقې باید باول معاهدي داس لري. تاسو په اسلام کښې معلوم ده ډېر غریب طبقه ده معاهدین ډېر غریبان دي. ازادۍ راډیو باید پیغامونه وکړو چارواکو طالبانو ته نوی ته ورسوي چې موږ سره باید کومک وکړي. موږ ولا خپلې ښځې م جواب راکوي یا پیسې نه لرئ معاش نه لرئ کار نه پرې خوري کور خو پرېږدي د کور د باندې ولاړ پردي کور کښې پراته یو خپل کور نه لرو وطن ته راغلي له کابله چې وسلام په احترام.
زه حکم خان کوچی خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما دا پیغام د وروره چې دا ټول خلک د خپلو ستونزو باندې غږېږي. وکیل زموږ کوچیان چې دي د پاکستان لارو کې لا د غلام خان په لارو کې لا مطلب خرلوسیو لارو کې چې دوی ته کومې لارې په مخکې دي او ورته نږدې دي په دغو لارو باندې نهه مخکې حکومت غوښتنه وکړله او ګوګنې وکړله دوی ته څه د سولې فرصت پیدا نه کړ. نه دې حکومت غوښتنه تر اوسه ورته کړې ده لارې نه دي ورته زده کړې. دوی په ډېرو سختو مشکلاتو کې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار چې کومه حلاقه وي دوی مالونه هلته کښې صرفتوي لا وخت پرې تېروي په ډېرو مشکلاتو باندې دوی وخت تېروي په خرچو باندې تېرېږي پې. نو ما دا نظر ده چې سیاسی حکومت له چارواکو نه باید د خلکو د غلارو د کوچیانو د پاره هم یو غم وخورل شي. وسلام په ډېر احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د 15 دقیقې اونیز بحث پیلېږي چې د افغانستان د اوبو د زیرمو او د وچکالۍ د اندېښنو په اړه بحثونه پکې دي. خو دا شیبه 12:30 دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
نن په جلال آباد ښار کې د ناامنۍ د څو پیښو خبر ورکړل شوی. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې د یو جومات ملا امام او دغه راز د جلال آباد ښار د ګذر یو وکیل په ډزو وژلی. دغه راز په یوه بله پیښه کې د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د 2 جسدونه موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي وو. تر اوسه پورې چا یا کومې وسلوالې ډلې د دغو پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانان واکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په معقد ډول لري کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړي او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنیدونکي بلل کیږي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې وویل چې 140,000 عکسونه او 10,000 ویډیوګانې له ویب پاڼې لرې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي وروسته یو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې. ګوتریش په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټول نړۍ کې وژل شوي. نن د نومبر 2 د ژورنالستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې د معلوماتو له مخې د 2006 نه تر 2020 کلونو پورې په ټول نړۍ کې 1200 زیات ژورنالستان وژل شوي چې د وژل شوو له سول جملې د نهوی قضیې نه دي حل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په کووید-19 ناروغي اخته شوې. د خبرې د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ورکړی ویل چې په ټوله کې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی او له قرنطین څخه خپل کار ته دوام ورکوي. تمه ده چې د نړۍ لسلو زیات مشران د اقلیمي بدلون په کانفرانس کې داسې یو ژمنه لاسلیک کړي چې تر 2030 میلادي کال د ځنګل وهلو چارې ودروي. د اقلیمي بدلون دا کانفرانس پرون د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې پیل شوی او 2 به دوام کوي. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي نړیوالې فضایي اډې ته د هغو څلورو ستور مزلو استول دي و ستور مزل د روغتیایي ستونزې له امله ځنډول شوی. ناسا د هغو ستور مزل یا فضانور چې روغتیایي ستونزې لري نوم نه دی په ډاګه کړی خو هغه عادي روغتیایي موضوع بللی ده.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
در نوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه 15 دقیقې د ازادي رادیو نیوز بحث ته خرغلیزه صفی الله ستانک زیم. دا اونۍ 15 دقیقو کې په وچکالۍ باندې بحث کوو. ژمی را روان دی، د اوبو د زیات مصرف د مخنیوي لپاره څه کوي چې راتلونکی کال د وچکالۍ سره مخ نشي؟ په دې تړاو کارپو هم په بحث کې شته. که څه پوښتنه یا نظر لري کولی شئ د ازادي رادیو واتس اپ ته چې مخکې موږ شمېرې اعلان کړي او بیا هم تاسو ته وایم 00420214 باندې زنګ راووئ یا خپل غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. همدارنګه په سکایپ کې هم موږ کولی شو ستاسو غږونه راواخلو یا زنګونه ته ځواب ووایو. ازادي ټکی راډیو زموږ د سکایپ ادرس دی. خو لومړی به راشو میلمه ته، د پانتون استاد او د اوبو د مدیریت متخصص چې دامګړی د خپل دکتورا دوره د جرمني په شتوتګارت پانتون کې مختوړي ښاغلی محمد عاصم مایار زموږ میلمه دی. مایار صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې په دغه شرایطو کې حاضر شوی خبرې وکړي. پوښتنه دا ده چې د وچکالۍ په ارتباط باندې خلک خو به پوهیږي چې وچکالۍ د اوبو کمښت دی او فصلونه د همدغو اوبو د کمښت له امله سوځي، مګر اصلي علت یې څه دی؟ علم څه وایي په دې رابطه باندې؟ ولې وچکالۍ راځي؟
ډېره مننه تاسو د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. په دې هیله چې زموږ هېواد هم د وچکالۍ او د اغېزو څخه یوه ورځ خلاص شي او زموږ هېوادوال له دې ستونزې څخه په امان کې شي. فاصل کې اقليمي د هوا حالات درې برخې لري: یو نورمال شرایط، یو هم لوندوالای دی پکې چډیریږي یو هم وچوالای دی نورمال شرایط هغه شرایط ته موږ وایو چې په دیوګ محل په وخت کې یو مناسبه کچه ورخ چې کوم اندازه شوای دی دغه په اندازه باندې نور کلونو کې مورخ راشي خو په اوس وختونه کې د تیرو څو کلونو کې ستونزه د اقلیمي بدلون نه اقلیمي بدلون البته دغه ته ویل چې هوا یو څه ګرمه شوې او دغه لامل په اوبو په سرچینو باندې دا دی چې په دې کې دغه تغییر او بدلون راوستی دی دا چې لامده کلونه یې ډېر لامده کړي دي او وچ کلونه یې ډېر وچ کړي دا په دې مانا چې سیلابونه هم زیات شوي دي او وچکالۍ پیښې هم زیاتې شوي دي نو د همدې هوا د حالاتو په تناسب باندې که موږ ورته په علمي لحاظ وګورو د بحر د سطحې تودوخه درجه کې تحولات ډېر شوي دي هلته چې کله د بحر سطحې د تودوخه ټیټه شي لانی نافیس ها پکر رمسته کیگه چه اغیر فایل پا افغانستان و بندنی خطیز بانده وچکالی رازی خو برعکس پا استرالیا و پنور زینه که به ورختون رو لعمل کیگه هم دارنگا پا امریکا که هم دیدنو برخواد وچکالی رازی پا لانی نافیس هایی خو که چیری دی بحر سطح دودوخ لوانشی بغیر کبلا بیا پا افغانستان و دو سیمه که سیلابونه رازی او پا استرالیا که با برعکس پا غو وقتی وچکالی بی چې متاسفانه په دې ورسته کې د غفې کې نورمال کچې په اندازه باندې ډېر شي ویل یعنی کوم ورته په کلونو پر سره وګورو
هغه وخت کې ما وختل هم دلته پوښتنه چې دغه د وچکالیو د تاریخ په ارتباط باندې ځکه چې اوس خو پرون هم د جیشل مشرانو د سرمشري زیغه اصلي بحث هم دغه د وچکالیو د اقلیمی بدلون چې عوامل بیا وچکالی دي او بیا د لوګي او فقر زیاتیدل دي په ټوله کې په دوه باندې بحث وک دوی تر ډیره پورې راپورونه په اساس باندې وي مسلې ته صلاح ته ونه رسیدل چې دغه د تودوخي مخنیوي په شکل باندې وکي فکر کوي چې دغه کال په کال زیاتیږي که څنګه په خوا څنګه و دغه
اصل کې اقلیمی بدلون د په هوا کې او فضا کې د کاربن د غازونو څخه مزګي چې تر کومه صنعتي انقلاب ته وګورو دوی هم تزغال او د شون ډیر استفاده کول د ټول هوا ته چلا شي په دې اساس کې د نور شاو چې راوګرځي د ډیر چسکیږي او برعکس ځکه بیرته میشن یا پریږدي چې بیرته هوا ته لاړ شي نو د ځکه اتموسفیر ګرموي او دا چې کله ګرم شو دی وبو سرچینې مستقیما اغیزمنه کیږي هغه په دې معنی چې هلته وریځې واوري ولیکیږي یخچالونه ولیکیږي او همدا سیستم چې پخوا د زرګونو کلونو په اساس باندې و دغه تبدلون ورکي او دا بدلون دومره هغه دی چې انسان یا بشر نشي کولی د دې بدلون سره توافق وکړي او ځان ورته جوړ کړي نو په دې اساس چې دغه متضرره کیږي په جیشل غونډه کې هم ځینې ښه اقدامات وشول مثلا په لویو شرکتونو باندې مالیه ولګول شوه هدف هم دا دی چې دوی وغواړي چې دغه کاربن کچه راټیټه کړي پخوا کلونو کې که موږ ورته وګورو مثلا سل کاله وړاندې د اقلیمي بدلون دا شی کم و هغه وخت کې نفوس هم کم و اوس دوه ستونزې شوې دي هم پیښې زیاتې شوې دي او برعکس نفوس زیات شوی دی چې دا آسیب پذیري د دوی لوړوي نو په لومړی چې اقلیمي بدلون وپېژندل شو هغې د هغه په 1938 کال کې و نو دغه څخه راځي بیا په د تیرې پیړۍ په اخر پای کې ډېر فعالیتونه به د اعلی ترګ په پایل شول چې تر څو دې مخنیوي کې او بل اخر په پاریس کې په 2015 کې دا غونډه وشوه چې دا باید کنټرول شي او د دې مخنیوي باید وشي خو په تیر شپږو کلونو کې بیا څومره چې توقع کېدله هغومره فعالیت ورته ورنه شو یعنی دوی خپل هدف دا ټاکله چې 2030 کې به دوی اغیزمن کار کوي خو پتیرو شپږو کلونو کې دوی دومره ډیر څه ونه شوای کړای چې څومره چې ژمنه کړې وه نو په همدې اساس باندې اوس دوی باندې ګوته نیول کېږي چې دا فعالیتونه باید تشدید شي تر څو موږ نورمال حالت ته راوګرځو خو په اوس وخت کې که موږ د لوی مقیاس د ټولې نړۍ ته وګورو هغه به دا شي چې تر 2050 پورې دا ډېره ناممکنه ده چې دا به راوګرځي بېرته نورمال حالت ته نو موږ به تر هغه وخته پورې وچکالۍ او سیلابونو زیاتوالی ووینو متاسفانه دا باید ویم چې دا تر ډېره پورې په افغانستان په دې فعالیتونو کې د اقلیمي بدلون ونډه نه لري دا د لویو صنعتي هیوادونو تر د فعالیت او د صنعت پایله ده چې دا ستونزه راپېښه شوې او افغانستان د نورو هیوادونو د دې څخه متضرره کیږي
څنګه
دوا دلته باید موږ یو شی تحقیق کړو، هغه دا چې یو په لوی مقیاس باندې کار دی، یو په موضوعي مقیاس باندې کار دی. مثلا د موږ ښارونه ته په نظر واچو، دا یو ډېر کوچنۍ سیمه ده تشکیلوي، او د افغانستان تولید په کاربن ډای اکساید او دې غازونو کې چې هغه 0.09% دی، یعنی بېشي نه 0.09% دا ډېر کم دی. موږ په ډېر افغانستان په ډېرو ټیټو هېوادونو کې دی چې دا اقلیمي بدلون غازونه تولیدوي، خو برعکس نو متضرر هېوادونو کې بیا په نهم مقام کې دی چې دا ډېر لوړ دی، یعنی موږ مجموع کې دغه ستونزې څخه ډېر زیاته ده. کېږو خو په ښارونو کې چې کوم دا هغه کېږي، دا تر ډېره پورې کچه هم لږ ده او موضوعي ستونزه پېښوي، یعنې د ښارونو هوا ککړی وي او هغه اوسېدونکو ته ستونزې پېښوي. که چېرته د لوی مقیاس سره وکتل شي، دا په نورو هېوادونو په پیمانه باندې ډېره کمه ده. موږ افغانستان نشو ملامتولی چې دوی دا پېښه رامنځته کړې، بلکې دا د ټولې نړۍ او مشخصا د پرمختللو هېوادونو یوه ستونزه ده چې دې څخه د نور هېوادونه متضرره کېږي. او بیا په پاریس کې همدا پرېکړه وشوه چې د پرمختللي هېوادونه به د متضرره شوي هېوادونو سره مرستې کوي تر څو دغه د اقلیمي بدلون اغېزې را کنټرول کړي. همدا اساس و چې ځینې پروپوزلونه په تېرو کلونو کې افغان دولت ورته وړاندې کړل، او بعضو برخو کې سپانسر هم شول. یو څه د ظرفیت د ټیټوالي لامل و. که موږ ورته وګورو، مثلا د افغانستان په ګاونډیو کې هند او بنګلادیش له دوی څخه ډېرې زیاتې پیسې ترلاسه کوي، کوم دی چې مثلا دوی د اقلیمي بدلون څخه متضرره شوي دي.
بله، بخیر راغلی، مهرباني وکړئ. موضوع خو به مو اوریدلی وي تر اوسه پورې. په هلمند کې د وچکالیو په ارتباط راته وایو، خلک څه حالت لري هلته؟
واقعا ما څنګهځای صاحب تر ډېره حاله پورې دلته موږ په هلمند کې به وایو چې زموږ اکثره وګړي د وچکالیو څخه بېخي سر ټکوي. ځینو څه کرلی وه، یعنی جواري غنم کرلی وه، هغه باندې وچ سوله، ځکه چې د وټر په مو هم وس نه پرېسېدی. زموږ هم یوازنۍ غوښتنه دا ده چې د دغه اوبه اوس خوا د ژمی پر رسېدو دی، باید چې تر ډېره حده پورې خصوصا اوبه موږ را کنټرول کړو، بې ځایه مصرف نه کړو. که وایو
ښه، مننه کوم. د دوی غږ مو واورېده، که کوم بل اورېدونکی هم وي راخلوي. د ازادي راډیو په دغه 25 دقیقو نیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو. تر دې دمه پورې د وچکالیو په رابطه باندې خبرې کړي دي د اوبو د مدیریت متخصص ښاغلی محمد عاصم مایار شته. له دوی که کومه پوښتنه لري د وچکالیو په رابطه باندې یا د اوبو د ساتنې د کمښت، نو خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مهرباني، نوم مو واخلئ او له کوم ځایه مو زنګ راوالی. مهرباني وکړئ صاحب، پروګرام خو به مو اوریدلی وي، څه پوښتنه یا نظر کلرئ؟ فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده په افغانستان کې. یو اوریدونکی بل هم لرو، چانس به ورکړو چې خبرې وکړي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو مطرح کړئ. زماغه اوري لطفا خبري وکي.
تاسو مننه شنه زه صاحب الله بن ابي افغان د خدمت د ولایت نه د سر لګیرم. باید چې طالبان یو یا نه یو مشر و ستای سره مې ما به خبر د سب مجم پښتنې کړو. دا په هلمند کې ډیره مشکل لري، هغه دا وکښتنه دغه چې وڅې وي دي شنه کښنه وڅې وو بنست. حال دا چې هلمند په افغانستان کې یو د وبو لرونکي ولایت هم وزيات، نو متاسفانه به وځو سفاره په هلمند کې به شي کمی سوي دي.
او مننه. یو بل اوریدونکو ته وخت ورکو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
سلام ستړي مشه، مهرباني
وکړئ. سلامونه تاسو ته او معلومات نیکې لري. او سمته هلمند څخه لږه خبرې کوم. دا خبره ده دا
پیشرفته مملکتونه دا ډیر څخر په دغه مملکتو کې یاد دی په دغه کې نه کوي چې مثلا دی یو کومه کوسره وکړي یا توانونه ورسوي په هر طرف باندې توانونه د متضرره د دولتونه مثلا موږ غواړو د امارات څخه د خپل د امارات څخه چې دغه اوبره کنټرول کې د هلمند یو دغه وکړي د هلمند کې ډیره سطح د اوبو خطه تللې ده چې نږدې یو څلور شل متره په بعضې منطقو کې د اوبو سطح کښته شوې ده. دوی باید دلته خپل پر دغه چې دا مخلوق متضرر دی ډېر د دې وچکلۍ څخه او زما درې شپېته کاله عمر دی په دې درې شپېته کاله عمر کې دغسې وچکلۍ نه زما نه ده په یاد لکه دغه تېره چې سوله په دغسې کال زما هېڅ نه په یادېږي چې په هلمند کې به هېڅ باران وي سوه یعنی هېڅ باران ونه شو.
سمه ده، مننه ستاسو خبرې مو واورېدلې. کور موادان لیلمن د دیمو ګډیر اوریدونکو زنګونه راولي او په واتس اپ او سکایپ باندې او دوی ویل چې په دغه ولایت کې نسبت نور سیمو ته وچکالی ډیره لیدل شوې ده او خلک په تکلیف دي. ښاغلی مایار، پښتنه د اوبو د ساتې د کمښت هم یو اوریدونکو مطرح کړل او که ځینې پښتنې تاسو یادښت کړي وي مهرباني وکړئ. مننه، ما
سره یادښت نیولی دی. اصل کې وچکالی هم چې کله پېښېږي د هغه له کبله یو دا چې اورښت کمیږي په ځینې سیمو کې. که موږ ورته وګورو په مثلا هلمند او قندهار او اروزګان دې سیمو کې اورښت کم شوی یا بېخي نشته، او که پورته سیمه کې مثلا د افغانستان مرکزي غرونه ورته وګورو چې هلته بامیان او د نور هندوکش بامیان ولایت کې هندوکش غرونه دا سیمې راځي، نو هلته ژمی واوره هم کمه شوې ده او د کال په وروسته فصلونو کې اوړی او منی د واورې ولې کېدل چې لږ وي همدا د دې لامل کېږي چې بیا وروسته لاندې سیمو ته اوبه کمې شي. په هلمند کې د سخت سږنۍ وچکالۍ اغېز ډېر زیات و، ځکه چې یو دا چې اوبه کمې وې، په کجکي بند ډک نه شو، کمال خان هم همدارقم لاندې سیمه کې بیا ډک نه شو، وروسته داله کې هم اوبه کمې وې، له همدې له کبله برېښنا هم کمه تولید شوې ده. چې د ټول وړاندېنه موږ کړې وه چې مثلا چې اوبه کمې شي د هغه برېښنا تولید هم ورسره کمېږي. د اوس ځینو سیمه کې خلک ډېر برېښنا نه لري. د دې تر څنګ بل اغېز چېرته راغلی دی، په روسیه کې په افغانستان په جنوب سیمه کې د باوړیو کارول دي چې په سولار انرژي باندې د ځمکې لاندې اوبه راوباسي. البته ستونزه دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه د اوبو کچه محدوده ده او هغه د صفر امانه نه دي چې خلاصې نه شي. نو په همدې اساس د ځمکې چې اوبه کمیږي یو علت همدا دی چې ډېر زیات شدید استخراج روان دی د اوبو، برعکس ریچارج به نشته یعنې ځکه ته څوک اوبه نه شارج کوي. یو ورخت کم شوی دی یا بل دا چې خلک هم ځکه ته اوبه نه ریچارج کوي. البته په دې به بحث وکړو چې به څنګه خلک ځکه ته اوبه ریچارج کوي او څومره اندازه باندې ځکه ته بیرته باید هدایت کړي، ځکه چې که دا کار ونه کړي اغېز به لاندې اوبه خلاصېږي او په راتلونکو نورو کلونو کې به اوبه نورې هم لږ شي. متاسفانه اوس څنګه داسې شوي چې نور هېوادونه هم افغانستان سره مرستې کمې کړي دي او هغه دا دی چې ځینې سیاسی تعاملات هم دی او ځینې ادارې چې انکشافي برخه کې پانګونه نه کوي. نو له دې څخه همدا دی چې دا راتلونکو کلونو کې کال ته د اقلیمي بدلون اغېزې به نورې هم زیاتې وي د دې پرتله. نو له همدې قبله خلک باید په خپله څومره چې په وخت توان وي
په بل موضوع کې پمدغه باندې بحث کوو چې خلک څه کولای شي. بل اخره ځکه چې کتا سو د اروپا ځینی مثالونه هم ورکه چې دلته خلک څنګه د اوبو د اسراف مخه نيستي، سره لدی چې دلته سندونه مشته او اوبه مشته او پریمانه اوبه لري، مګر بیا هم د اوبو په مصرف کې ډیر محتاط دي، ځکه چې میاشت په میاشت دوی ته د اوبو بل راځي او ډیر پیسې په اوبو باندې مصرفيږي. نو دوی ډیر احتیاط کوي د اوبو په مصرف کې او حتی په ځینو مسایلو کې هغه اوبه چې مصرف شوی دی هغه دوباره فلټر کیږي او بیا یې مصرفی، یعنی ډیر ترې کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې دغه مسله تر ډیره پورې نه لیدل کیږي. که د اروپا او د ځینو پرمختللو هیوادونو مثال تاسو ورکړئ او بیا یې له افغانستان سره مقایسه کړئ چې څه څه شیان خلک نه مراعتوي چې د اوبو د کمښت مسله پکې منځ ته راځي.
خب معمولا د افغانستان کې د اروپا پرتله اوبه ډېرې زیاتې کمې دي. د اروپا اورښت زیات دی خو بیا هم دوی د نورمالو شرایطو پرتله باندې چې کله دلته هم وچکالي راځي خلک ځینې تدابیر په نظر کې نیسي چې د هغې څخه د اوبو مصرف کم شي. په عموم ډول د باران د اوبو زیرمه کول دا په ډېرو ځایونو کې معمول دي. د په لوی ښارونو کې داسې زیربنا سیستمونه ورته جوړ شوي دي چې کومې اوبه استفاده شي هغه بیرته بیا تصفیه کېږي، بیرته بیا په کرنه او ځینو نورو مواردو کې کارول کېږي. تر دې پورې چې د اوسیدونکو څخه غوښتنه کیږي. مثلا په امریکا کې د اوس په کالیفورنیا کې وچکالی ډېر شدید ده چې تیر اتیا کلونه کې ساره نه لیدل شوی. نو هلته د کورونو څخه غوښتنه کیږي چې باید اوبو مصرف کم کړي تر دې چې په عموم چې کله شاور اخلي نو په شاورونه یې داسې شکل جوړ کړي دي چې هغه کې د اوبو مصرف کم شي او هوا یو څه وکارول شي تر څو اوبه ټیټي شي او د اوبو مصرف بیا برعکس ورسره کم شي. نو ډېرې دا کړنلارې دي چې دې په تدابیرو په نظر کې نیولو سره په وچکالۍ کې خلک اوبه سپما کوي تر څو د اوبو زیرمې خلاصې نشي. دا نه ده چې یو کس به مثلا په هماغه لحظه کې اوبه زیاتې لري او هغه کارولی شي، خو کالته به ممکن به داسې حالت سره مخ شي چې همدا ډېرې اوبه چې لري همدا به هم اوبه ونه لري. نو په افغانستان کې هم خلک کولی شي لومړی زراعت ته د مخه موږ ژمی په مخ کې لرو. په ژمي کې ورښت د افغانستان معمولا د نورو کلونو په پرتله ډېر دی. نو که څه هم یو شی بل زه غواړم ووایم چې دا راتلونکی ژمی هم د تېر کال په پرتله وچ اټکل شوی دی، او یعنی دا چې سخت کال به بیا هم وچ وي متاسفانه، او له کبله دا وچکالي ډېر احتمال شته چې کال ته هم وغځېږي. نو د همدې فرصت څخه په استفادې د هېوادوالو غږ کوم چې باید تر له اوسه ځینې پروګرامونه یا شعرونه جوړ کړي تر څو د ورښت اوبه یا د باران اوبه چې څومره کولی شي زیرمه کړي، ځکه ته یې ریچارج کړي. لومړی په هغو سیمو کې ریچارج کړي چې کاریزونه او چینې دي تر څو هغه تغذیه شي او کال ته بیا هغه زر نه وچېږي، یعنې تر ډېر وخته پورې هغوی اوبه ورکولی شي. بل دا چې مثلا که موږ ورته وګورو کوم څوک چې شمسي کاروي اوبه وباسي، نو هغوی باید دغه ټکي ته پام وکړي چې کاریز او د سیمو کې اوبه باید شمسي ونه لګوي، ځکه چې یو عامه سرچینه د اوبو دوی به وچوي.
بلې، همدغه ښاغلی مایر،
خلک د شمسي څښتنان هم باید ځکه چې د اوبو په ریچارج کې فعاله ونډه واخلي. څومره اوبه چې دوی شمسي او په دې شانو په کرنه کې مصرفوي، نو دا باید دوی بیرته زیرمه کړي د کال په اوږدو کې.
ښاغلی مایر، زه غواړم
همدلته لاندې اوبه وچېږي. نو دا چې کال ته بیا د وچکالۍ ډېر احتمال شته، خلک باید دولت خو تاسو وینئ چې امارات په واسه کې دومره نشته ماشونه خلکو ته نشي ورکوی. نو دا ډېره لرې خبر ده چې دوی د اوبو باندې زر د اوبو په مدیریت باندې کار پیل کړي. نو همدې خاطر همې خلکو څخه غوښتنه همدا ده چې که غواړئ د څښاک اوبه ولرئ الاقل، نو سر له د اوسه د ژمي په موده کې باید د بارانونو د ورښتونو
خغلی مایر، د اوبو د زیرمه کولو په ارتباط باندې به دولت خو پخوا هم ځینې خبرې کولې، مګر فکر کوي چې کم مصرف لارې شته چې همدا اوس چې ستاسو غږ کوم بزګر اوري او په سیمه کې وچکالۍ او خطر شته، څنګه په کم مصرف باندې اوبه ذخیره کړی شي؟ څه فکر کوي، څه حل لارې دي؟ ممکن دوی ته نه وي معلومې چې اوبه څنګه ذخیره کړي چې تر ډېره پورې وساتلی شي.
اوبه کم مصرف د سیم دی، خو لږ اقتصادي مصرف لري. مثلا کولای شي د اوبو لګونې هغه کومه معمولي کړنلاره چې په افغانستان کې د ویالې نه چې اوبه کوي دا ډېر زیات مصرف لري، وې دې مؤثریت بیا لږ دی. مثلا دوی کولای شي پایپ په مرسته اوبه لګونه وکړي، ځینې باغونه په هغو باندې ولي اوبه کړي، خو هغه خپله یو اقتصادي مصرف په لومړي سر کې لري چې پایپو اخیستل او د هغو تړل دي، خو وروسته ګټه پیدا ده چې مثلا په لږ اوبو باندې ډېر زیات سیمه ډېر زیات باغونه اوبه کولی شي. نو که چېرته زموږ بزګر دومره توانایي لري چې اوس پایپونه واخلي، زما په نظر دا به ښه کار وي، د پایپو شبکه دې ورته جوړه کړي، ځکه چې وچکالۍ ممکن زیات شي. نو په دغه ترتیب موږ کولی شو ډېرې زیاتې اوبه زیرمه کړو، ډېره سیمه یا تر پوښښ لاندې راولو، یا دا چې په لږ اوبو کې همدغه کومه چې اوسنۍ کرنیزه سیمه ده دا اوبه شي. نو په افغانستان کې ډېرې اوبه په کرنه باندې مصرفېږي، په کرنه کې چې لږ مصرف شي او اوبه زیرمه شي دا ګټوره ده. خو بل شی هم باید موږ هېر نه کړو چې مثلا که ځینې خلک اوبه ونه کاروي دا بیا نو په سیند کې بهیږي ګاونډي هېوادونو ته. البته د سیندونو اوبو زیرمه کول هم خپل اهمیت او ارزښت لري، چې که چېرته هغه زیرمه شي ګټه یې لا ډېره ده او په د اړتیا په وخت کې بیا وکاروي.
بله، چې هغه د بندونو مسله ده. یو څه سیاسي برخورد هم فکر کوم د بندونو په ارتباط باندې پخوا راپور شوی دی چې ځینې ګاونډیان په دې خوښ دي چې افغانستان کې د برقونو یا د برېښنا بندونه جوړ شي، خو د اوبو په برخه کې ډېر مخنیوی ونه شي. څه فکر کوئ، دا سم دی که څنګه؟ ولې غواړي چې اوبه ډېرې هلته ورشي؟
هغه خپل دا د سی یو هغه چې دی او بوت ارتیا لري او کوم څومره شي بنظمي په افغانستان کې وی دلته بندونه باندې پنګونه نشي کېدلای او دا به وړیا دي ته ورځي نو که چې په افغانستان کې انکشاف یا ودر رامنځته شي او پرمختګ رامنځته شي او مدیریت کېږي او دغه په اساس باندې کارونه او نور څه پراخېږي چې به کولای شي ډیر خلک کته د خوراک مواد برابر کړي نو په همدې اساس باندې دغه ګټه پدې کېده چې دلته وبو باندې کار ونه شي او وړیا وبو ورشي چې هغه خپل تل کرنې ځمکې ورته پراخې کړي دي او په هغه کې بیا دوی خپل محصولات خلی شي نور وادونه ته صادروي یوازینه اعلامیه لمده دي چې برېښنا بندونه تر ډیره پورې ورسره موافق نه دي مثلا ګوندۍ یو چې کله دی وبو افغانستان کې دی وبو خبره کوي ایران دا تل وړاندیز کوي چې افغانستان د لمر انرژي ډیر غلري او دبل خو دې ټول هدف ده چې د وبو څخه د خلکو کوم بل خواته وړي اما په اصل کې وبو د وبو انرژي او د وبو کرنه دا خپل ارزښت لري چې بلشي بل بدیل قدیاړه نشته ده خاص.
بله مننه کوم ښاغلی مایار. اوس د ازادي رادیو زین اوریدونکو په فیسبوک باندې هم چې موږ کله پوسټ کړی او هغه زین پښتني او زین نظریات مطرح کړي دي هغه ته بم لند وخت ورکو دي غوي نظریات به وایم که تاسو یاداشتول بیا جواب ورکړي. حضرت عثمان نوري له ننګرهار شینوارو لیکلي دي چې 1009 سیمې څخه سکل کوم ویالته را شوې ده یا نهر تیر شوې ده هغه لمیاشتو میاشتو وجه ده. په دې اکل که پښتنه وشي چې آیا سکل د درونټي ډیم کم ده او یا کوم بل عامل لري. عاصم حقیار لیکلي دي د باران د البته د وبود مخنیوي په حق لسپارښتنه کړي خصوصا په سولري سیستم چې وبو استلکیږي د ویل چې ډیر مصرف یا اسراف فکر راځي. و واحد له خوست لیکلي دي چې وچکالي لوی ګواخ دی او افغانان باید ورته چمتووالی ولري. د نړیوالو هم غوښتي چې افغانان یوازې پرې نګدي. اشرف روحان لیکلي دي چې ډیره وچکالي لرو خو دولت د خبره چې ډیره توجه نه ورته کوي باید وب مهار شي. دا ځینې نظریات او پښتنې چې دوی کړي وي. د نهرونو یا د ویالو د اوبو د کمښت په رابطه باندې هم که څه وایي ځکه چې مستقیما د سیمو د اوبو کولو یا خړوبولو لپاره دغه نهرونه استل شوي دي په اکثرو سیمو کې.
دقیقا په سیندونو کې اوبه په له دې امله کمه شوي دي چې واوره کمه شوې ده. چې کله واوره کمه شي هغه د سیندونو ته اوبه برابروي نو هغه په همدې اساس مستقیما د دې لامل کېږي چې او په سیندونو کې اوبه کم شي او بیا کرنه ته ونه رسیږي. ځکه موږ که د افغانستان کرنه هم دوه برخې ده، یو للمي کرنه ده یو دا چې اوبه لګونه کرنه ده. نو که للمي کرنه خو متاسفانه سخت کال نه وسوځېده حاصل ورنه کړ، کال ته یې معدې امکان شته چې بیا حاصل ورنه کړي. موږ خپله سپارښتنه خلکو ته ده چې دغه اوس میاشت کې للمي غنم خلک کړي نو دوی باید یو څه وخت منتظر شي چې دغه بارخ کچه زیاته شوه بیا که تصمیم ونیسي کارولو ته. سبوي ځکه موږ خپله چې کومې وړاندویلې کتلې دي زه څومره ګورم معلومات لرم سخت کال وضعیت هم د تېر کال په څېر دی، ورخت کچه کمه ده او للمي کښت حاصل نه ورکوي. نو په مارچ یا په هود میاشت کې بیا یو څه بارانونه وي خو ستونزه دا ده چې باران اوبه په دوه هفتو کې د افغانستان څخه بهر کېږي. دا خپله هم یو لوی چلنج دی د افغانستان د اوبو په اړه باندې. د امریکا کابل د بندونو جوړول او تاړین دي ترسو اوبه په کوټ یو د نن نه کې زیرمه شي دا ورسته په کارونه کې وکړول شي. دی یو اوریدونکو پښتنه کې درنټي د موبې خودلې و درنټي د موبې کمی شي دي ځکه چې سخت کول و رقم او کومو د درنټي نه پورته ورته ګورو په نغلو کې وب ډیر ځات کمی وي چې نه تصویرونه یې مخبره کړي او دا غشته لوجیکل په نغلو کې وب کمی شي هغه مستقیما بیا د نور سیم ور سره یوځای کیږي نه درنټه کې کمی کې چې د سیم ته وب د وب کموالی کې کمواله
لري. بله مننه. اوس
او همدارنګه نو نظرونه چې وشکلي لوی وخت بالکل د یو جدي ستونزه په افغانستان کې مخبلا د چې کوم لیکل سپارښتنه کوم نړیواله تمدا دی چې د بشري مرستو په ځای بشري مرستې په دې معنی چې خلکو د خوراکي مواد ورکوي دې په ځای باید موږ په انکشافي پروژو باندې پانګونه وشي ترڅو په راتلونکو کلونو کې د وچکالۍ یا اقلیمي بدلون د اغېز څخه د خلک په امان کې شي. که چیرې داسې ونه شي او دا پالیسۍ کې بدلون نه راوستل شي د خوراکي توکو کمښت به هر کال یا څو کلونو وروسته بیا تکرارېږي او خلک به پیسې یوازې په خوراکي توکو مصرف باندې مصرف وینو. د دې ستونزې د اساسي بنسټیز مخنیوي لپاره دا ده چې د اوبو په سرچینو باندې پانګونه وشي، هغه مدیریت شي او د ستونزو رامنځته نه شي. نو سخت کالم راتلونکې میاشتې متاسفانه وچې اټکل شوي دي چې د راتلونکې درې میاشتې پورې د فبروري پورې د واورې چې ډېر احتمال دی واوره وورېږي دا کمه ده. نو چې واورې کمې شي کال ته هم د سیندونو اوبه ورسره متناسبې کمېږي او
او دا لامل دی چې خلکونه د موختنم داده چې د باران او به د سر له اوسه تصمیم ونیسي چې زیرمه کړي که د مځکې په سر باندې یو یو متر یو نیم متر باندې ورته جوړوي شي دا ښه کار دی که دا نشي کولی بیا ځکه ته د ژورې ورته جوړې کړي چې ځکه ته چانس شي ځکه تر څو د دي کویان او چینې څاګان کاریزونه او باوړۍ اوبه ولري کوم خلک چې باوړۍ کاري دوی ته مې سپارښتنه داده چې د خپل مصرف په اندازه باندې خپل مصرف وسنجوي چې په یو ورځ کې څومره اوبه استخراجوي بیا هغه د کال په ورځو کې ضرب کړي چې څومره اوبه کېږي همغه عمره پیمانه وګورم ځکه ته چار شي که دا کې ونه شي نو دوی پانګونه ټوله له خپل له ستونزو سره مخامخ کېږي او په راتلونکي کې به دوی هم اوبه ونه لري.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی محمد عاصم معیار د شتوتګارد په پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د دکتورا د دورې محصل او محقق. له تاسو مننه کوم ښاغلی معیار چې د اوبو د مهار په ارتباط او همدارنګ د وچکالیو په رابطه باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل. کور مودان چې د ازادي راډیو دا 15 دقیقې بحث مو اورید.